د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو د ماسپخین تر 3 بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. دا پروګرام فريدي سیال چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم، پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پانه کې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد د وروستیو څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې. ښاغلی مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته یې کړه چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې ډیره دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد ترورستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې منلای دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډیر تاریخي آثار موندلي او ضبط کړي دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل قول خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یو بروړون کې لاره کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی وو. آژانس د جزئیاتو له یادولو پرته زیاتوي چې قاچاقبرانو غوښتل دا آثار ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپل تیر وکمنې کې د بامیان د بوتا د بودا د بوتانو په ګډون ډیر تاریخي او لرغونی آثار لمینځه یوړل. خو د طالبانو چارواکو دا ځل څو ځلې په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سکل په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 23,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځوکۍ اخته و مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې یوازې په می میاشت کې د نږدې 6,000 په سخت خوارځوکۍ اخته ماشومانو درملنه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځوکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 15 کلونو کشر ماشومان دي. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ایرانی ډرونونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. د اوکراین په جنوبي سیمو کې نن سهار د هوایي حملو الارمونه وغږول شول. د دنیپرو پتروفسک سیمې والي سرهی لیساک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک پر کریویری ښار ویشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځولي دي. لیساک ویلي دي چې د حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک وایي چې د ټولو 12 ایراني ډرونونو له ډلې 14 ویشتل شوي دي. او د ناګورنا قرباغ زرګونه اوسیدونکي نن د دې بیلتون پالیسي مې په مرکز ستپانا کرت کې د آذربایجان له لوري د لاچین دهلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او ناګورنا قرباغ ترمنځ یوازینی ځمکنۍ لاره ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سه شنبې پر ورځ وویل د لاچین دهلیز د تلاشۍ پوسته وروسته له هغه بند کړه چې د سره صلیب په موټرو کې له ارمنستان څخه د بیلابیلو موادو د قاچاق راپورونه یې ترلاسه کړل. د ادارې ویلي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به دا لاره بندوي. د اقدام د ارمنستان په خاوره کې د ایسارې ناګورنا قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د ارمنستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته مو از فريده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو د روزنې مهنیت د تیر حکومت لخوا د دې وزارت له تشکیل څخه حذف شوی و او د دوی حکومت د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیل د اضافي مصارفو د مخنیوي په موخه حذف کړی دی. دی وزارت نن په ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویل دي د پوهنې وزارت د تشکیلاتو د منطقي جوړولو کمیټې پریکړه کړې ده چې ټول غیر موثر جوړښتونه د دې وزارت له چوکاټ څخه حذف او پر ځای داسې جوړښتونه رامنځته کړي چې د بیان پر اساس ګټور او ثواب ویونکي وي او د ښوونیز کیفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. په بیان کې د بیکاره شوو ښوونکو او کارکوونکو په اړه ویل شوي دي چې دوی به د تحصیل او تجربې پر اساس په ادارې، کادري او نورو ښوونیزو برخو کې په بیلابیلو بستونو کې په دندو وګمارل شي. ازادي راډیو لدی وړاندې چې طالبان دغه بیان خپور کړي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت هغه مکتوب ترلاسه کړی و چې پکې ویل شوي وو د درمالمینونو یا د ښوونکو د روزنې دالي مؤسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوي دي. د دې مکتوب پر اساس په افغانستان کې د 9 د ښوونکو د روزنې دالي مؤسسو او د دې مؤسسو اړوند 198 ملاتړي مرکزونو د تړلو امر هم شوی و. دا چې طالبان وایي چې دا ښوونکو د روزنې یا درمالمینونه یې ځکه تړلی دي چې لګښت په ډېر راتللو او کار یې نه کوه. دوی دا هم ویلي دي چې د ښوونکو د روزنې یا دغه درمالمینونه چې دي د دې استادان به په نورو برخو کې لکه دیني مدرسو جذب کړي. طالبان په داسې حال کې د دغو درمالمینونو د تړل کېدو خبره کوي چې له افغانستان څخه پرله پسې د دیني مدرسو د جوړېدو راپورونه ورکول کېږي. تازه په ننګرهار کې د ښځینه وو لپاره د یوې لویې مدرسې د جوړېدو اعلان شوی دی. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع تم کېږو. په دې خبرې کې چې په افغانستان کې واقعا درمالمینونو ته اړتیا نه وه او هغه اندېښنې څومره پر ځای دي چې وایي طالبان په ولایتونو کې د درمالمینونو ځای دیني مدرسو ته ورکوي او همدارنګه د دې درمالمینونو نشتون به په افغانستان کې د معرف پر راتلونکي څه اغېز ولري او دا چې د ښوونکي د روزنې لپاره دا مهال د افغانستان د طالبانو د حکومت په چارچوب کې څه بدیل شته او کنه او د دیني مدرسو زیاتېدل به د افغانستان لپاره څه پایلې ولري، په دې بننه په پروګرام کې د افغانستان د خوړو درملو د ملي ادارې البته د لوی رئیس چې پوخا د پوهنې وزارت مرستیال و ډاکټر محمد ابراهیم شینواری او همدارنګه د افغانستان د اقتصادي تحقیقاتو د بنیاد مشر چدوی هم پوخا د پوهنې وزارت مرستیال پاتشي و آصف ننګ سره خبرې اترې ولرو. تاسو دواړو تخیر اغلاس تویم ستړي مشي ننګ سره په پیل کې تاسو ته راځم. کوم بیان چې طالبانو نن خبر کړی دی په دې کې دوه موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې په پیل کې ویلي د ښوونکو د روزنې موینیت تیر حکومت لغوه کړی و او دوی د مصارف د رقمولو لپاره د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیل لغوه کړی دی. که په پیل کې دغه دواړو توپیر روښانه کړی چې ولایتي تشکیل د ښوونکو او د ښوونکو د روزنې موینیت یو بل سره څه توپیر لري او دندې متفاوت وی کنه یو رقم وی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته ترنو اوریدونکو ته او شغل ملما زمونږه موین سره. درې برخې مونږ د ښوونکو د روزنې مرکزونه لرو چې یو ته دغه د ښوونکو هغه مرکزی د تربیه معلم یا دارالمعلمین ده، دوه برخه د دوی الحاقی دي او دریمه چې دغه حمایوي مراکز دي. حمایوي مراکز په ولسوالیو په کچه دي، د علاقداریو په کچه علاقداری خوست نسته خو په سیمه ییزه کچه موجود دي او د ولایتونو په کچه موږ دارالمعلمینونه درلودلو. الحاقیه یا برانچ چې هغه پرې متعلق دي، دغه مجموعه زموږ 15 دارالمعلمینونه او د هغوی برانچونه الحاقیه چې هغه یعنی عین اعتبار لري دا هم درلودل او تقریبا 200 بلکې په ځینې وختو کې تر دې هم ډیر وو دا حمایوي مرکزونه وو، دا بیا په مختلفو ځایو کې وو. خو زموږ را چون لوی ماموریت ته د ښوونکو د روزنې چې دی کې دوه ډلې شاګردان زموږ سره وو، یو داخله خدمت یا هغه معلمین چې زموږ معلمان وو، اما دوی سریا یا مثلا دولسم و مکتب تر دولسم ویلی ده خو معلم ده په اطراف کې مونږ داسې ډیر درلودلو تقریبا یو زمان مونږ یو شپېته زره داسې معلمین درلودلو چې هغه یې دولسم ته ناخلاص کړی وو او یعنی دا یو د معرف هغه مزل ته به بیا وروسته راسم دومه کټګوري یعنی مونږ ډیر داسې معلمین چې دولسم پاس دي خو غواړو چې څوارلسم پاتې کړو بیا یې بیا پسې په اصطلاح نور هم تعلیم تربیه پوهنتونونو ته شامل کړو چې دوی بیا لیسانس وي او دغه سلسله په کې روزانه دوام وکړي. یو داسې شاګردان وو، یو شاګردان هغه په اصطلاح مخکې له خدمته هغه شاګردان دي، مثلا له دولسم لیسانس نه هلکان فارغ شوي دي، ځینې دي پوهنتونونو ته، خو له پوهنتون نه چې ټول نه جذبېږي بیا یو تعداد یې پاتې کېدل، بیا به هغې راتلل یا به دارالعلوم ته راتله یا به تخنیکي مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو ته راتلل، د دیارلسم او څوارلسم به وي هلته وي، یا به راتلل دارالمعلمینونو ته. نو دغه تعداد هم وو تقریبا یعنی 15 زره نه زیات کېدل په اخرو وختو کې زمونږ جلب جذب د دې تربیې معلم دارالمعلمینونو ته. هغه د داخلې خدمت هم پکې وو، دا هم پکې وو، نو تعداد یې ډېر وو. البته مونږ د خپل وخت کې هم ستراتیژیک پلان ورته درلودو چې په 1450 نیوي کې دا پلان باندې کار شروع شو، چې دا اوس تومره په کثرت سره زیات وجود لري. مونږ په یو څو مسلو سره مخامخ شو. یو مسله دا و چې دلته لیسانس فارغین هم ډیرو، یعنی یو نیم لک مونږ ریزرو کې لیسانس فارغین درلود. اوس کماته یو معلم راځي چې هغه 14 پاسته او بل طرف ته لیسانس وي، ماستر وي یا ډاکټر وي، نو مونږ کوم یو ونیسو؟ د خپل فارغ چې ونیسو خو لیسانس په بهتره ده په یو لحاظ، خو اما چون دوی مسلکي زده کړې کړي دي په یو مضمون کې، هغه رښتوی مضمون کې چې د مکتب دی، نو مونږ به دته ترجیح ورکوله. اما بیا وروسته چون تعداد ډېرېدو د لیسانس فارغینو او له خارجه چې فارغېدل په لیسانس کې له نورو پوهنتونونو نه، مونږ ته په 1000 نه تر 1200 کادرونه د بیرون نه چې لیسانس به پرکو دا لیکان راتلل، نو دا سلسله ډېره قوي روانه وه. ماستری ډېر سولو، دکتورا ډېر سولو، متقاضیان ډېر سولو. دوهمه مسله بیا دا راغله چې مونږه کمبود دی بس درلود. مثلا مونږه 3000 مثال معلم نیسو، اما مراجعین دي مونږه 1500 چې دوی غواړي چې کار وکړي، نو دې ته څنګه هم ځواب یو؟ په دوی کې چې دي ماستر هم شته، لیسانس هم شته او 14 پاس هم شته. بیا په ښاري سیمو کې دا معیار چې مونږ باید لوړ تحصیل والا سند والا ونیسو، دا هم یو مسله وه. په هر حال دغه کثرت او دغه زده کړې دا ټول ګټور ده زما په نظر. زه په مجموعي توګه مړ د معرف د وزارت کېڅنڅه چې ولید دا هغه څه پکې پیسه د اصلاح سمره او بهبود په نیت باندې دوی دا کار کوي. اما دا کمول دی چې بودیجوي وزرونو مسله هم پکې یاده شوې ده چې په دې بنیاد دا تشکیلات باید فرشغی شي، مدغم شي او بهتره شي. دا هم یو بحث ده، یعنې دا خو هم چې اوس مونږ باید د معلم مرکز دا باید سوی لوړ، مثلا د 14 پاسې کفایت نه کوي، دا باید د لیسانس تر کچې او بیا د ماسترۍ تر کچې وای. چې مثلا لیسانس والا فارغېږي هغه باید 2 کاله زمونږ انسټیټیوټ د تربیې معلم یا د دارالمعلمین ووایي، بیا راسي مکتب ته. خو په بلاخره دغه مزل هلته مونږ رسولو، او دغه د تربیې معلم اساسي مقصد چې ده دا د معارف محور تعلیماتو، یعنی مونږ د خپل ضرورتونو لپاره خون کې روزل، او دا ضرورت ورځ په ورځ په اصطلاح له نورو ساحاتو نه ډکېدو، نو د تربیې معلم د مراکزو کثرت د دې ضرورت ایجابي کاو چې دالیک باید کم شي.
نن سم مخکې لیدې چې مخکې لاړ شو په دې باندې خبرې وکړو چې اوس څومره اړتیا ده چې دغه برخه فعاله وي. د خزینه او ګډون په تېر جمهوریت کې په دغه برخه کې څومره و؟ لکه څنګه چې تاسو د نارینه وو ساتنو یادونه وکړه، لیسانس او ماستر راتلل، او په دې برخه کې خپل هم استادان نارینه ډېر و، د خزینه او ګډون څومره و؟
ډېر جالب ده. د په خپل زه اوس هم اسلامي امارت مسؤلینو ته د پوهنې زه ورته په اصلاح خواست کوم چې دوی دغه د معارف زیربنا ټوله وګوري. معارف یوري همه جانبه هر اړخیزه دوی مطالعه کې ارزیابي کې وی ګوري، مشکلات پکې درکې. مثلا مونږ په 2016 کې او ناسیا معلم ډېر کلونه نه درلودلو، نو دا کمبود موجود و. او چې دا معلمان به د اوناس یا خزینه معلمین موږ بچی د جلې په اطراف ساحاتو کې په اطرافي ساحاتو کې زمونږ خاري ساحات چې دي د معرف په حساب 12% ساحه ده 80% زمونږ د معرف ساحه دا د معرف جغرافي درته بیانوم به 80% ساحه زمونږ اطرافي ساحه ورته وایو خدمات هم په همدې اساس تیار کړی دي چې څومره باید په ښار کې وکړو څومره باید یو خواته پلان گذاري وکړو دی خواته څومره وکړو او بل معیار جندری توازن وو د خزو د دغه کمبود په اطراف کې د شپږم صنف چې لکه چې به وم تتلله نو 79 معلم بنه وو تاسو فکر وکړئ 200 یعنی افغانستان 314 اداري واحدونه ولسوالۍ لري یعنی نیم په نیمه کې معلم د خزي معلم نسته نو دا بیا په خصوصا اطرافي ساحاتو کې نو دغه د ښوونکو د روزنې پروګرام دا باید د جندر له لحاظه ډیر موږ 79 معلم په هغه ساحاتو کې چې موږ نه درلودل په هغه باندې کار کړی وای موږ په هغه ساحاتو باندې د معرف په نظام کې ډیر کافي لوی کار وکړو متعدد د معرف شریکان موږ درلودل تقریبا 22 هیوادونه وو دا مؤسسات موږ سره شریکان وو په دې عرصه کې ماش به مرتل وړه وو په ځینې ساحاتو اطرافو کې مایل او اشتیاق ډیر وو چې معلم خزینه او روزلسی او گنجایش هم او امکانات او خدمات هم ورته برابرې دلو خو په ځینې ساعتو کې دا کم او دا تسلسل د زمان او کلونو هم د دې پرې اړه لري مثلا تاسو د بدخشان ولسوالۍ هغه فرق لري د مثلا د اورګان له ولسوالۍ سره یا د زابل له ولسوالۍ سره په مقایسه یا د هرات مرکز ولسوالۍ یا د تورته نور پروگرام وزارت کی دادی خون کو روزانی دی پروگرام یعنی ترپن روز کی سدا فنڈ دے پایت بلکہ 80% فنڈ برخه دی خزینه خون کو تو اقتصاد کی
جمهوریت کې ساسي بدیل د هغو کسانو لپاره چې د دولسم نمونني ول او دوی دغه موسو کې درس ویلی وو یا در معلمینونو کې درس ویلی وو د دې لپاره ساسي بدیل څه و چې پر ځای ماستران یا هغه کسان چې لسانس درلود راتلل بل اخره د دوی د ځایونو ډکول هغه وخت ورته ساسو بدیل څه و هلار څه و
موږ پروګرام درلود دغه د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې په پراخه کچه پروګرامونه وو مثلا موږ دا چې پروګرام درلود چې خزینه معلمه که د بدخشان نه راځي په اورزګان کې کار کوي هغوی ته موږ ډېر امتیاز ورکوو اطرافي یا دیهاتي معاش موږ ورکوو امتیاز دیهاتي معاش هغه د دوه چنده د معاش نه زیات وو دغسې مثلا نوې د ځمکې مور کولې هغې ته که مثلا امکانات برابرېدلو دي استوګني دا ټول څه موږ تر کار لاندې نیولو په مرکز کې مو مثلا په لویو ښارونو کې د لیلی دارالمعلمینونه او د ټولو خدماتو دی ورکړي دا مو ورته مثلا مهیا کړي ډېره هده دا سلسله موږ غوښتل چې د ټولو ولایاتو مرکزونو ته یې وغځوو چې په تدریج سره په اصطلاح د تکمیل د درسې وسي او هم د دې نه علاوه مثلا ځینې تفریحي پروګرامونه هم چټک زده کړو پروګرامونه هم د ښوونکو لپاره او بخصوص خزینه لپاره چې دوی آماده کو او غیر له دې نه موږ باید پلان د کچه هم کار کړی وای چې دغه د فیصله خلک دعوت کو چې خپل لونی هغه تعلیم ته راولېږي او دغه درس دوام یې پرېږدي مثلا وم او تم او نهم او لسم ته پرېږدي دوام ورکړي دې باندې هم کار شوی ځکه چې دا خو دې موږ زیربنا چې و همدا و یعنی له دې همدې خاکې نه به اسلام معلم جوړو نو دغه د ټولو لپاره پروګرامونه او کارونه متعدد او مصارف هم په اخیرو کلونو کې دغه تسلسل خراب هم سو متاسفانه مختلفو لاسونو پکې کار وکړو نه خیراتمندانه سیاستونو معرف بدنام هم کو یو دوره تاسو به پیادې چې ویلې معرف کې خیالي مکتب ده خیالي شاګرد ده او خیالي معلم ده فلانه ده فلانه ده معرفې بدنام کو په نتیجه کې د دوی فندونه نړیوال کم سو استاد اخیری د 15 کلن پلان د معرف چې تر 2014 کال پورې ده څوارلس سوه کال پورې. نو دا پلان ته تاسې وګورئ د دوی د تمویل برخه څومره کمه شوې ده. مثلا د بانک جهاني د تمویل برخه لیغه نه مخکې پلان کې سل میلیونه وه، په دې پلان کې ورته اووه میلیونه ډالره فنډ اختصاص شوی ده. یو ای سی آی ډی امریکا ادارې هغه فنډونه ډېر کم کړو، مثلا دوی تر یو نیم سل میلیونه ډالره فنډ ورکاوه، تر دې نه ډېر لا ځینې پروګرامو ته البته اختصاصي ډېرې ورکوو، بخصوص تربیه معلم پروګرام ته. بیا تاسې وګورئ دا پروګرامونه ټول کم شول. هلته د معرف رهبری یو دوره متاسفانه معرف په خپل اپلوی لاس په تام کو، هغه د خارجیانو شکمن شو په ویلې چې ښه فساد ده پکې، مشکلات دي پکې، تاسې پیسې به د مصرف کړي دي نه پیغام کله یو ویل شول چې اته سوه میلیونه ډالر حساب راکړه، ټولو تلویزیون پکې خبري شروع کړي، بل وکړو تا دې بدنامون کای موج تر دې حد ورسید چې بل اخره هغه تمیلون کې هم پکې کم سو، او د برنامو د انکشاف قدرت هم کم سو، او دغه سی پروګرامونه چې ډیر زرین لکه د خزینه او د خونکو د روزنې پروګرام، دا ډیر په اصطلاح شوقي او په اصطلاح زینتي پروګرامو کې د معرفت ورته ویلې شو، دا چې یو پروګرام وو ځکه چې موږ زیربنا نه درلودل، نو ضروري پروګرامونه هم درلودل چې جلکۍ ولیکان په درس وایي هغه ضروري وو که دغه، نو هغه ضروري پروګرام موږ پرېښی وو دېته چې دېته کار وسي. متاسفانه تکنی شو داسې مسلې وې.
مننه مننه کور ودان نن سب تاسو ته بیرته راځم. شینواری صاحب ته به ورشو، شینواری صاحب تاسو هم خره خلاص ستړي مشي. نن سب د تیر جمهوریت پر کړونو همدارنګ د چې دوی ولې د خونکو د روزنې موینیت لغوه کړی او یو څه رڼا واچول دغه موضوع یې واضح کړه. عرب شو اوس د طالبانو په دوره کې به په دې موضوع خبرې وکړو. اوس چې په افغانستان کې پانتونونه بندي، ښوونځي بندي، او لکه څنګه چې مخکې ننګ صاحب یادونه وکړه دا چې په تېره دوره کې یو څه ماسټران ډېر شو یا دوی لسانس درلودل او بالاخره دغه کسان راتلل د دولسم پاس و یا دغه ښوونکو چې دوی دوه کاله پانتون ویلی و دغه ځای نیوه. اوس مهال کې څومره اړتیا وه چې په افغانستان کې دغه برخه فعاله اوسي تر څو کم استادان چې د پانتونونو نه فارغېږي یا په کوم ځانګړي بخش کې په ځانګړي ډول نجونې چې اوس نشته دا ونه فارغېږي، څومره اړتیا وه چې دغه برخه فعاله وه یو کار یې کولو؟
ټول ته سلامونه وایم، ننګ صاحب ته، تاسو ته، اوریدونکو ته. متاسفم چې ټولې خبرې مې ننګ صاحب نه اورېدې، خو مطمئن یم چې دغه خبرې صحیح دي ځکه هم لایق سړی دی، هم با احساسه اولتیا کار کړی. د ښوونکو روزنو باره کې نوې خبر چې ما اورېدلی چې طالبان دارالمعلمینونه بند کړي دي، په دې باره کې زه خپل نظر وایم، بیا به وروسته ستاسو نور پوښتنو ته جواب درکړم. دا یوه طرحه مونږ چې کله د معرف وزارت سرپرست وم، مونږ یو جامع ریفورم سند جوړ کړو چې په هغه کې د معرف ټولې برخې، عامې مسلکي او عامې مالي ادارې او حمایتي برخې، چې په هغه کې د ښوونکو د روزنې د اصلاحاتو برخه یو بنیادي برخه وه. ځکه په ټول جهان کې د کیفیت محور چې دی یا مرکز معلم دی، نو که معلم کیفیت لوړ نشي پوهنه او معرف په هیڅ صورت مخکې نه ځي. حالت یې داسې و چې ډېر زیات دارالمعلمین جوړ شوي وو، ولې کیفیت یې ډېر ټیټ و او سیستماتیک نه و. مثلا په یو ولسوالۍ کې دارالمعلمین یوازې د پښتو معلمي تربیه کوو، په بل ولسوالۍ کې دارالمعلمین یوازې ریاضي معلمي تربیه کوو، او د فساد چانس هم په دې نور ادارو په نسبت په دې اداره کې ډېر و. مونږ په عبدالحادي دا ویل چې یو سرشمېرنه هغه وکړه، یو سروې چې د کابل زړه دی، د ریاضي معلم د څلورم سم د درې خانې جامع نه شو حلولی. نو دغه د کیفیت ستونزه یوه وه، بل دغه په کې ډوپلیکیشن و. لکه ټول افغانستان کې د پوهنې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د ښوونې او روزنې پوهنځی ایجاد شو د نورستان نه پرته، چې هغه بیا وروسته ما بالاکري سره ډوکسي وکړه او نورستان کې مې ایجاد شو. نو هغه فارغان چې د پوهنځي څخه به راوتل ښځې او نر، هغوی ته د معلم کېدو چانس ډېر و، اکثره دوی امتحان کامیابېدل. او دا زمونږ د دارالمعلمینو فارغانې جنکۍ او هلکان متاسفانه د څو دورو یې همداسې کورونو کې ناست و. هغه معلومات چې ما ته و، 38,000 فارغانې جنکۍ عمدتاً او هلکان دوی وزګار و او چانس ورته د معلمینو و، ځکه چې هلته پوهنځي جوړ شوي وو. د بل خوا نه مونږ په دنیا کې وګرځېدو، لکه زه جرمني ته خاص د همدې لپاره لاړم چې د هغوی د ښوونکو د روزنې بهترین پروګرام دی، او د امریکا او د شانګهای او د ګاونډیو ملکونو مونږ ولیدل. نو په ټول دنیا کې معیار اوس د 14 نه جګ شوی او 14 ته بل آخر آغا ریفورم که زمانگ داسی فیصله شد چه تا میار بلوڑیگی نوچه میار لوڑیگی طول دنیا که یو قبل از خدمت ذکر دا یو دا خدمت پا داخل که نو دا خدمت نمخ که ذکر دا خون که طول دنیا که استلی پهانتونو نو تا نو منگم تصمیم داوینیو چه دا سالور دی شلائتونو که چه دا خون که روزنو پهانزی جور شوی دی خون که بالتا روزل که گی دینا و روستا او په شرط دی چې د معرفت د نصاب مطابق به معلم روزي زمونږ په فرمایش به روزي مونږ به ورته شمېر ښیو چې کوم ولسوالۍ او کوم ولایت کې څونه ښځینه او څونه نارینه او څومره ښوونکي د کوم مضمون مونږ ته تربیه کې په کوم کال کې په دغه ټول طرحه باندې مونږ او لوړو زده کړو شریکه طرحه جوړه کړه هغه جمهور منظوره کړه او متاسفانه چې بیا وروسته د معرفت نوې رهبري راغله هغه په تطبیق د کارونو کې لږ ورو نو هغه طرحه تطبیق نه شوه اوس چې د نوې ادارې اعلان کړی چې دارالمعلمین بندوي ځکه چې پوهنځي شته زما په نظر که هغه زموږ طرحه دوی سره وي طبعا مونږ خو په هغه سیستم کې پریښه وه ځکه هغه خو طرفه شخصي نه وه او هغه جامع شکل عملي کړي یعنې د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت په هماهنګۍ دا کار وکړي د ښوونکو د روزنې د اصلاح سره څنګ کې هماغه نصابونه هم اصلاح کړي دغه په څنګ کې بل بدیل مونږ د ښوونکو دپاره پریښه وه چې د داخل خدمت دکړه چې د منګه پینو میسو چې ان ګوینګ پروفیشنل ډیولاپمنت یا د خونکو د روزنو دوامدار د ظرفیت لوړول نو هغه کې موږ د خونکو د روزنې ټول معلمین یا استادان او د مرکز ساينس استادان او د تعلیمي نظارت کډری استادان هم د پروګرام تر وصل امتیاز نه کمیده لوزیفیت خنفه برطرف کیدل بلکې کار کې دو فوکس او تمرکز په داخله خدمت چې کومه همیش په کې درسونه جریان ولري دا کډری استادان به خوندي په خوندي زی مضمونوار د خپل مضمون د تخصص لمخه به د معلم درس ساری هغه سره به ځای په ځای مرسته کوي او د درې میاشتې د ژمی او اوړي رخصتیګانې چې دي د دې لپاره به کافي او قوي امادګي او پلانګزاري کوي چې په دغه خون په سویه چې لږ ډیره ټیټه ده او دوامدار زده کړې ته او درې میاشتې یو میاشتې دوه میاشتې ضرورت لري د دې لپاره پلانګزاري کوي او د درې میاشتې به شدیده استفاده دینه کوي چې د خونکو داخل خدمت روزنې ته توجه وشي نو که چیرې دغه طرح عملي شي یا د وسنۍ ادارې عملي کړی شي دا خو د افغانستان په ګټه ده
شینواره صاحب دا توانایي د طالبانو حکومت کې ویني هغه طرح چې تاسو په خپل وخت کې په سمتوګه نه و پلی کړی دوی به پلی کړی
نو ډېر خو باور ته نه لرو ځکه دوی خو یو دوه مشکل دي یو مشکل دا ده چې دوی خو د جنوب برخه بيخي فلج کړی یعنی نه موجوده فلج کړی دی چې موږ شدیده او جدي غوښتنه کوو چې دوی بیرته د جنوکو په مخ ښوونځي پرانیزي او دویمه برخه دوی خو مسلکي خلک خواته نه نیسي ټولې ملاصحبان راوستي ملاصحبان ته په ټول احترام سره هغوی خو د یو خاصې برخې متخصص دي نو زما په نظر دا تر هغه وخت کامیابیږي چې د هلکان او جنوکو مکتبونه دواړه خلاص شي دویم هغه صورت کې کامیابیږي چې کار اهلي کار ته وسپاري متخصص د پوهنې قدرونه راوستل شي او دا تر حملی شونه دا به موږ افغانستان د نړۍ سره سیال کیږي
شنواره سپ ما پختنه دقیق نم دغه ده کچری دغه طرحه دوی ناملیک ول غواړي په ټوله کې د ملکی دوه توانایي نه لري څومره ارتیا وا چې موږ په خنۍ سیستم پرمخت للی وي ام دغه د وسادانو د خونې دغه مؤسسه پاتې وي چې موږ زور سیستم سره دوی مخکې للی او د خپل وسادان وي
په خوانی سیستم کې زما په نظر کوم ضرورت نه شته ځکه هغه صرف ډپلیکیشن دی د منابعو دوه دفعې او درې دفعې ځای کول دي هر ولایت کې ښوونځي هم نفر فارغوي او دارالمعلمین هم نفر فارغول او دغه په زرګونو جنکۍ چې تعلیم یې هم کړی او خواري هم کړی وه امید یې هم لرو چې معلمان شي هغوی بېکاره ناست وي لکه زه تاسو ته مثال یم زما یو دوست دی لیکوال او شاعر هم دی هنرمند دی راغی شدید رواني فشار لاندې ما ورته ویلي وای چې زما درې لورګانې فارغ شوي دي یو شپږ کاله مخکې یوه پنځه کاله یوه څلور کاله او ټول ته شدید رواني تکلیف پیدا شوی دوی په دې هیله وي چې معلمانې به شي مګر اوس چې امتحان شي د پوهنځي جنکۍ کامیابیږي بیا هغې ما ورسره مرسته وکړه چې یو ځان اماده کړي مضامینو مطابق او یو رهنما سمې وظیفه ورکړه چې دې سره مرسته وکړي یو څه به امتحانو کامیابې شي نو داسې شپږ دېرش زره یا څه دېرش زره جنکۍ او هلکان چې وزګارو نه کامیابېدل به د دوی فارغول چې دي د منابعو ځای کول هم دي او د دغه خلکو سرنوشت هم خرابول دي فکر نه کوم که هغه ضروري
او شینواره صاحب اورېدونکی یم په تمه د لنډه دا پوښتنه کوم د دارالمعلمین نه به چې څوک فارغ شوی فارغ شوی وزما په یاد دي زموږ دوره کې هغوی نو بیا امتحان اخیسته او بیا به ویل چې تاسو دریم صنف د پانتون کې کینئ له دې نه وروسته بیا تاسو زده کړو ته ادامه ورکوي چې لسانس شي دغه طرحه که چېرته طالبان مخکې ونیسي د دې په ځای چې باندې په ټوله کې د دارالمعلمینو وتړل شي دا به بریالی نه وي
او ډېر مننه دا ډېر یو کلیدي او بنیادي سوال دی په دې کې موږ هغه الکانو جنو پیچ فارغ شوی او د خونکو د تقرر په امتحان کې نه کامیابی دي د لوړ زده کړو سره دې توافق ته رسېدلی چې دوی به دوی په درېیم سنف کې نیسي او فارغي به یا دا یو خبره بل هغه معلومات چې برحال دي زموږ اکثره معلومات دولسم پاس مو د دوی لپاره پلان دا چې دوی به اول سنف کې نیسي داخله خدمت کوي دوی به درس هم ورکوي فصل وخت به ځي ښوونځیو کې به ورته درس هم شروع کوي او هغه ښوونکي چې څوارلسم پاس دوی ته موږ وړو یعنې زموږ پلان دا چې په راتلونکو پنځه نه تر لس کلونو پورې یو معلم هم د لیسانس نه سوې ټیټه نه یعنی هغه موجود معلمان موږ وظیفې نه برطرفول ولې سوې هم لیسانس ولړوله او نوي معلمان شرط یوازې لیسانس و نو په دې سب هغه ضرور دي او دا اوسنی ظرفیت د څلور دېرش د ښوونې او روزنې پوهنځي دا ظرفیت لري چې هغه معلمان وروزي صرف قوي منیجمنت غواړي او منابع غواړي.
مننه کور ودان شینواری صاحب اوریدونکی په تمه د دوی ته بورشو سلام ستړي مشه نوم راته واخلې چې له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
بله سلام علیکم اسما محمد یاسین از ولایت بامیان با تماشریم
بخیر اغلی یاسین ل بامیانونه تاسو را توای تستون زلری کما پختنه زموږ ملمنو لری
بله بله سپ تشکر از اول ما تشکر میکنم از کارکنان رادیو آزادی که برنامه را بسیار موضوع خوب را انتخاب کردن چون برای فعلا تمام نصاب تعلیمی افغانستان و خصوصا شاگردای برای فعلا که درس میخونن ضرورت به آگاهی دارن در ضمن از ما از می بخشش باشم امکاری که برای فعلا اینجا صحبت میکنن شینواری صاحب در وزارت معارف آیا کدام مسئول هستن چه قسم معمیر با پسانتر گرفتم رادیو را اینا را اگر برای ما بگین که آیا کدام مسئولیت دارن در وزارت معارف
دوی په معرف وزارت کې پوښنه مرستيال وو
مې اس کې ما چند موضوع به تاسو نه خوم خدمت ته عرض وکړم د قسمت اول تمام معلمین کې داخله خدمت هستن هینا کلشون 14 پاسی کې هستن اینا ضرورت به ارتقای ظرفیت دارن که اینا باید اول در قدم اول لیسانس شون به خاطر چیزی که نصاب تعلیمی برای فعلا یک نصاب بسیار جدید است و اون معلمایی که قبلا خواندن 14 را و قدر آگاهی ندارن و در ضمن نیز معلم بعد از اینکه اینا ارتقای ظرفیت شامل میشن باید برای اینا ورکشاپ های دایر شون که قبلا بود ولی برای فعلا هیچ نیست چرا که هر شاگرد اونا خو با یک دسین فکر داخل میشن ضرورت به داره که باید باز یک راه درست ما باید اونا را در صنف علاقه مند بسازیم و این طور اگر ورکشاپ ها برای معلمان خیلی مفید است. ما از وزاره فکرم که صدای ما را برای رهبری حداقل همه موضوعی
و بخی یاسین تاسیخ بلا خون کی هست؟ بله از
ما خودم یک معلم هستم برای فیلان تانه دارم
دقا فرمان چی رغل ایده تاست ای چه ویلی تاست برطرف شوی هستی او بدیلی در تس خود علیدی
نیخ ما برای فیلان بجای خود هستیم ما برای معلمی خود برای فیلان سر وظیفه هستیم ولی گب در کجا هست که ما اینمی از رهبری وزارت رو میخوایم که اول اگر دار معلمی نبه دیگه فارغ نتن بخاطر ازی ما هم طرفدار ازی نیستم که اونا دیگه ایجاد نشه ولی در قسمت اول معلمایی که داخل خدمت هستن اینا را برنامه تحصیلی نه ایجاد بکنن اینا اراده به لیسانس ارتقا بکنن بعد از اون میتونه که دار معلمین های فارغ بتنن این مربوطی خود از اونا میشه ولی برای فعلا ضرورت جدی که ما داریم یعنی ما گفتم نصاب تعلیمی که قبلا بود برای فعلا وقت فرق داره به خاطر اینی که ما به نصاب جدید رو برشیدیم به یک شاگرد رو جدید رو بستیم هم ارتقای معاصین ایجاد بکنن هم ورکشاپ ها رو برای ما ایجاد بکنن
حتما کچری طالب چارواکونه څوک ستاسو خبري حتما ستاسو خبري به اوریدلې وي مننه کور ودان یاسین چې له بامیانو دی اړیکې نیولې و دغه کوم پیشنهادونه دي چې درلودل مخیلمند یو چې طالب چارواکي ستاسو خبري او په دغه برخه کې یو څه پاملرنه وکړي کور ودان ژوندۍ وسی نن سپ تاسو ته راځم دا چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د پانتونونو او د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي او دا د اوس د درمالمینو موضوع نوی رامنځته شو په ټوله کې لدې وړاندې هم له افغانستانه داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هلته د دیني مدرسو د جوړېدو او د ډیرېدو خبره شوې ده او تازه چې موږ کوم خبر درلود په ننګرهار کې د ښځینو لپاره د یوې لویې مدرسې د جوړېدو خبره شوې ده څه فکر کوئ چې دغه د ښوونځیو او پوهنتونونو او په ټوله کې د درمالمینونو صحیح خوبه مدرسې نه نیسي په افغانستان کې
مدرسو تعداد او د کومې تعلیمات چې موږ په افغانستان کې لرو هغه کم مقارنه کو تعلیمات اسلامي د افغانستان د تعلیمي نظام څلور څلور نیم فیصد نه زیات نه ده یعنی موږ د معرف په نظام کې د تقریبا یعنی نږدې یعنی داسې وبولې چې 90% نظام عمومي تعلیمات او بیا 3% تعلیمات تخنیکی 2.5% ته 3% د تعلیمات تخنیکی او مسلکی او د حرفوي زده کړې وي. یو برخه فیصله تعلیمات اسلامي هم کوو کور هغه 2-3% تر 3.5% یو دا پاته د تربیې معلم لپاره وه د زده کړې زمونږ سواد موزه په کې وه. دغه پروګرامونه ټولو ته که تقسیم کړو ډېر څه نه ده. موږ په افغانستان کې اوس 1/6 دارالعلوم درلودلو ده او تقریبا یعنې داسې وبوله 1500 رسمي مدرسې موږ درلودلې او څه د پاسه 100 دارالحفاظه موږ درلودلو. دا که اوس د مکاتبو په تناسب تاسې وګورئ چې 1000-3000 مکتبونه دي نو دا ډیر زیات دی په هغه تناسب باندې. خو یو برخه تاسې اشاره وکړه چې دې سره به د چلکیو مکتبونه بند سي. دا د کوم وخت نه چې د وام صنف نه پورته مکتبونه بند سوي دي په هغه وخت کې دا د دارالمعلمینونو سیستم هم بند شو. هغه هم ورسره د 13 او 14 صنفونه هغه هم بند شو. اوس خو پوهنتون هم بند ده. اوس خو ټول شیان د ښځینه وچې دي هغه تسلسل مکمل بند سوی ده. یو برخه چې تاسې ورته د زده کړو ضرورت اشاره وکړه، زه په خپله په دې عقیده یم چې په افغانستان کې چون کچه د بېسوادۍ ډېره زیاته ده، تقریبا یعنی 22 میلیونه انسانان یا د سواد نه کاملا محروم دي یا ډېر کم سواد لري چې هغه د ژوند د ضرورتونو پرې نشي برآورده کولی او په درد یې ډېر په درد بخوره نه ده، نو په داسې حالات کې موږ دوه قسمه تعلیمات لرو. یا به هدف محوره تعلیمات وي چې تخصصي تعلیمات مونږ ورته وایو، مثلا ته ډاکټر کېږي دا یو هدف ده، ته انجینر کېږي دا یو هدف ده، ته معلم کېږي دا یو هدف ده، ته عالم کېږي دا یو هدف ده. او یو داسې ده چې تعلیم د تعلیم لپاره ده، فضیلت لپاره ده، یعنی مطلب ته باید زده کړه وکړې دا هدف محوره نه دي. یعنی تعلیم په خپل واجب ده، ښه شی ده، فرض ده، نو که خزه د کنر د هغه باید وکي پانتون دی موای ماستری دی موای دا چې هدف بیا کار پی پیدا کوي کنه پی پیدا کوي دا مهم نه ده. یو فلسفه خدا ده چې تعلیم د فضیلت لپاره ده، یو فلسفه بیا ده چې تعلیم د مسلک لپاره ده چې ته په ډوډۍ پیدا کې. نو که دغه د ډوډۍ دی پیدا کولو مسله وي دا هم ښه خبره ده، یعنی بده ممنوع خبره نه ده. اما په افغانستان کې چون د تعلیم کچه دا خلای تعلیمی ډیره قوی عظیمه ده، نو موږ وایو چې دا پریک دی چې کورسونه هم وي، پریک دی چې خصوصي مکتبونه، انسټیټیوټونه، پانتونونه، دا هر شی دی روان وي، دا ټول د خیر کارونه تر سره کوي، محدودول په کار نه ده. زما په نظر تاسو به تر اخیر دی ورځی بیا هم ګورئ چې دا د اصلاحاتو طرحه چې اوس بهانه کیږي دا به د مادي مسلو یا د بودیجې او د دې مسایلو تر دې به قربانی سی، بیا به دغه شی بیرته پسې پاتې سی. که څه هم دغه د تربیه معلم مراکز چې په افغانستان کې موجود وو 200 مثلا حمایوي مرکزونه وو او شاوخوا 50 یا دارالمعلمینونه او الحاقی سره داولو چې تقریبا 50 پکې تنه مرکزی دارالمعلمینونه وو، د دې ټولو ساختمان نسته. دا تشکیلات لري، مصارف لري، لکه شینواری صاحب چې ورته اشاره وکړه خپل دا ټول یا په کرایي کور کې دا یا په کلی کې دا یا په اطراف کې د ډېر بې خونده ځینې خو بيخي دي ور نه دي چاته نهاد نوم پی کېږدو. دا داسې حالت کې موجود دي، یعنی ډېر رنګېدای داسې نه ده چې بیا به بیرته جوړ نه شي. دا یو فضا خالی ده، کرایي کور ده، معلم ورته نیول سوی ده، خارجي مؤسسات خو ډېر وو، اوس هغه فنډونه هم کم سوي دي، مرستې هم کمې سوي دي، بودیجې هم ډېر تقلیل پیدا کړی ده، ډېر نور مسایلو ته فنډ اوړي. اما دا ټول ضروری دي. اما د تعلیمات دینی مسله چې تاسو یاد کړه دا دی وی دا دی ډیر سي. دا که اوس موږ سل دارالعلوم ولرو دا دی 1500 سي، دا دی زر سي، دا دی 2000 سي، بیا هم د افغانستان اړتیاوې خو نه پوره کوي. اما د افغانستان تسلسل تعلیمی تکاملي او تسلسل ده ته په ټولو ساحاتو کې موږ 150 ساحې تخصصي لرو په دا اوس وخت کې چې رښتې دي، مثلا انجینری ده، هنرونه دي، ساينس ده، بیولوژي ده، کیمیا ده، ژبې دي، ادبیات ده، اجتماعیات دي، تاریخ څنګه دي او فلان څه. دا ټولې که موږ سره وګورو دا حرفوي ساحې ډېرې زیاتې دي. دا رښتې ټولې دا کمی دي، اوس هم یعنی دی ټولو ته منګه ضرورت لرو چې منګه 2300 رشتې نورې اضافه کو نصابونو ته دی پانتونو نیمه علی ته دا
ننګ صاحب خبرم دادا کچری دغه نظام ټول د مدرسې طرف ته لاړ شي او ټول په دینی تعلیماتو متمرکز شي. دغه حرفوي زده کړې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې مختلف علوم دي دا کچرته نوې نسل زده کړې یا ځوانان او یا کار خون کې چې دولسم نه فارغې یو رسول هغه نزیز زده کړې کې دوی زده نکړي بل اخره د معرف سیستم کوم طرف ته روان دي، د معرف نظام کوم طرف ته روان دي؟
د معرف ته نظام سوال نه ده، د افغانستان د دولت سوال ده. تا برخې کنوي افغانستان دولت به پچې چلیږي. دا خو یو ډیر لوی انجن ده، په دې کې ډېرې پرزې دي، دا ټولې پکار دي. یعنی د طالبان کا دولت جوړوي، مستحکمه دولت جوړوي، داسې دولت چې هغه په اصطلاح سیال وي، داسې دولت چې هغه خود کفا وي، په خپلو پښو باندې ولاړ وي، په خپل ځان باندې متکي وي، داسې دولت چې د دنیا تحریم هم پیدا دوی خو نو ډېر ضرورت لري چې هغه څنګه چې دنیا پکې پرمختګ کړی د دوی په هغه کې کار وکړي. یعنی دا خو د دوی دولت ده، دوی به وایي چې موږ دا دولت غواړو تر اخره وچلو، چې تر اخره چلوي څومره صحیت خالی پرېږدي. خو تعلیم او تربیه ټول رشتو ته دا ټول متوازنه انکشاف کنوي، خو دوی له مشکل سره مواجه کیږي. تعلیمات دینی خو به یو برخه د ټولنې ضرورتونه مرفوع کړي، اما د ډاکټر ضرورت دا په خپل ځای کې هغه بیل تسلسل ده، هغه باید په پام کې ونیول شي. انجینر یا زر دانې ساحې دي چې زر علوم ورته پکار دي، زر تخصص ورته پکار دي، او په زرګونو نه پلس هاو زره قدر ورته پکار ده. دلته په داسې افغانستان کې طالبان خو باید پوهی او متوجه وي چې 2 میلیون غزرین قدرونه په دې 2 کاله کې له افغانستان نه وتلي دي، او قدر هم دي. نو دا خلا به دی په څه شي ډکوي؟ دی باید متوجه وي چې ښه چې تاسو ځئ نو زه دا د لګیا یم، دا خلا ډکوم، زه خو دولت ته هم دولت چلوم، هیڅ چی کې باید زما نه خلا پاته نه شي. دوی ته ډیر قوي مشوره پکار ده چې دوی دولت محوري نظام او هغه فیصله دولت محوره تعلیماتی او تحصیلاتی نظام ته توجه وکړي. که دغه د یو ملي برنامه په توګه تعلیم او تحصیل دا دواړه، یعنی هم لاول تر 12 او تر 13 او بیا تر 14 او دکتورا او تر ماستری او تر دیپورته طبقاتو پورې، دا د دوی دي. که دوی دا خالی پرېږدي دا به څه رقم دولت؟ یعنی په دولت خو ټول په ملایانو نه کیږي، دولت لپاره خو قدرونه پکار دي، علما خو پکار دي، ډیر پکار دي، اصلاح او سمون پکار ده، دعوت او ارشاد پکار ده، اما نور تخنیکی انجن ټیکنیکل پنل دی دولت چې دا هغه په پوتش چلیږي. زه هم دا سوال دوی ته پکار ده، تنه د معرف سوال نه، د ټول نظام، د ټول دولت، د پرمختګ، د سیال افغانستان، د سرلوړی افغانستان، د دې ټولو لپاره ډیر کار پکار ده. د تعلیمي نظامونه باید تقویه شي، حمایه شي. اوس هم کده نیت دوی دا وی چې دا لکه ما چې د موین صاحب خبره واورېدله د طالبانو، هغه وایي چې دا د اضافي بودیجو د مخنیوي لپاره دا کار کیږي، او د اصلاح او سمون او بهبود لپاره دا کار کیږي، او دا غیر ضروري مصارفات او یا فیصله صرف جویانه باید مونږ وکړو، او اضافي فضول مصرف نه باید وساتو. او دریم هدف دا و چې دا کیفیت مسله ده، هغه باید مونږ لوړ کیفیت والا معلمین وروزو، نور سیستمونه ورته جوړ کو. دوی نوم هغه لکه په خاچ کې خودل شوی ده، د ښوونکو د انکشاف برنامه، دا ډیره خبره ده. اما کدا وی دا خو نو حمایوي پروګرام ده، اما کدی بودیجی مشکل وی او د تشکیل مسله وی او د نوري مسله وی، دا صحه خالی پاته سي، خدای نه خواسته بیا د ریفورم کارم من پاته سي، دا خو معنی ده چې دا صحه ټوله خالی پاته سي.
من نه ننګ سب کور ودان شنیوار سب تاسو ته راځم. د پانتونونو د خونځي او موضوع یو څلک نور تم کیږي، دغه وقفه چې په دغه نږدې 2 کالو کې په افغانستان کې رامنځته شوې ده، کغه خونځي او کده ک پانتونونو کې ده، او کوس دغه د معلم د تربیه په برخه کې ده، دغه ټول څومره غیز کولای شي د یو نسل پر روزنه کې، او دا چې اغه نسل داسې ولوري ته بوزي چې دغه آینده نه معلومه وي، څومره رول لوبولای شي؟ او زه بیا په دې خبره باندې تاکید کوم چې د یو هیواد په معرف جوړونه کې دغه سی وقفه رامنځته کېدل څومره یو هیواد شاته کش کولای شي؟
دا خو فکر کوم ډیر ضرر لري، ځکه دا ژوند خو یو مسلسل دوام دی، او تسلسل باید ولري. نو تعلیم خپل سن لري، خپل عمر لري، او په معماین سن کې باید تحصیل ترسره شي. نو دا د تعلیم ځنډول د دغه زده کوونکو د ژوند ځنډول دی، د ژوند د پرمختګ په مخې سدونه جوړول دي.
ماسی یو زمینی محاسبه وکړه که څلور میلیونه جنکۍ یو کال د دوی د ژوند پرمختګ وځندول شي، مثلا که دوی په یو غربي ملک کې اوسېږي دا څلور سوه میلیارده ډالر تاوان لري، خو که په افغانستان کې چې هلته غریبي ده د څلوېښت یا پنځوس میلیارده ډالر یوازې مادي تاوان دی افغانستان ته، او دغه جنکو ته چې کوم رواني تاوان رسېږي د دوی د ژوند عمومي مسیر د هغوی راتلونکي پلان ګذاري واده اولادونو تولید مسته راوړل ژوند جوړول جامې ته خدمت کول دغه ټول چې وسنجه دا محاسبه یې ډېره سخته ده، نو د دې عاقبت نه دی سنجول شوی، او د یو یا د ځینو مشکلاتو له امله یا د یو سیاسي شعار او انګېزې له امله یا د غلط تعبیر له امله مکتبونه بند شوي او ډېر ناسم کار شوی. زه دوی ته دعا کوم چې خدای ورته هدایت وکړي، ځکه دا د خلکو اساسي حق دی. هیڅ حکومت او هیڅ انسان حق نه لري چې د انسان حق تلف کړي، ځکه انسان ته حقوق خدای ورکړي او دا حقوق یې طبیعي دي. نو د انسان طبیعي حقوق غصبول دا هماغومره ضرر لري لکه د هغه د ژوند حق چې واخلي، د هغه د حیثیت چې واخلي، د هغه انساني کرامت چې واخلي، او همدا تعلیم دی چې انسان ته کرامت او لوړتیا ته رسېږي.
شینوار صاحب کدام را ته ځواب کړئ که طالبان اوس تصمیم ونیسي چې بیرته ښوونځي پرانیزي او دغه موسسې چې تړلي یا په ټوله کې پانتونونه چې تړلي دا پرانیزي، څومره کار ته نور اړتیا ده او څومره قدر ته اړتیا ده چې دوی سره مرسته وکړي چې موږ حداقل په نړۍ سره خو د سیال کېدونو خو حداقل دغه کوم نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي دوی بیرته راستنې کړي او درسونو ته راشي؟
یو خو طبق معمول کار دی، طبق معمول خو دوی کولی، ځکه ما عمره معلمان شته دی او مظلوم او غریب دی، سوی ټیټې دي، هر حال هغه حاضر دی چې کار وکړي. هغه ورور چې د بامیان نه تلیفون کړی او ډېر یو خیر او روښانه سړی ښکارېدو، معلمینو کې داسې خلک هم شته چې په بنیادي سیستماتیکو مسایلو پوهېدو. او که غواړي چې د افغانستان معرف د نړۍ سره سیال کړو، دا یو ډېر دروند کار دی، دا یو شدید تعهد او قربانۍ او جرأت او پشتکار ته ضرورت لري. او که موږ غواړو افغانان هم استعداد لري، انسانان دي او وطن سره مینه چې له جاوس خلک هم پښته، او یو بهترین او جامع د ریفورم پلان موږ د فون کورزم لپاره جوړ کړی دی. انکه انسان کوشش کوي په لس کاله کې موږ د نورې دنیا سره سیل کېدی شو، او که وایي چې نه په یو کال کې دا به ډېر امبیشه سي، ډېر به یو خوشباورانه به وي، ولې په هر صورت دا پروسه باید نه درېږي. کیفیت یې ټیټه مو خو او با استعداد هلکان او جنکیو خپل هم ځان رسوو، ځکه هغوی ته یو لږ اشاره پکار وه. په همدغه مظلوم سیستم کې چې څلوېښت کاله جنګونه ځپلی وو، زموږ کدرونه په امریکا او جرمني او انګلستان کې په ټاپ نمبر په بهترینو پوهنتونونو کې وروزل شو، تر دوه زره درې زره نفرو پکې ماسترین د همدغه غربي ملکونو نه را وړي، دکتورا واخیستې خلکو. ما سره اوس ارقام نه شته، څو ورځې مخکې ما د لوړو زده کړو پخواني سرپرست او مهین بلکري صاحب سره خبرې کولې، یعنی پوهنتونونو کې درې زره او اته سوه استادانو هغه کې یو نیم سل نه ډېر دکتورا والو، مثلا دیارلس سوه پکې ماسترانو او پاتې لیسانس. نو ظرفیت افغانان لري، استعداد هم لري، ځکه نورو انسانانو په شان او شرایط برابرول غواړي، خو د شرایطو په څنګ کې منابع او د منابعو نه ټول نه ډېر تعهد او مینه او علاقه او شدید کار او قرباني ده.
مننه کور ودان شینوار صاحب. نن صاحب تاسو ته راځو که تاسو راته وایئ اوس مهال په ټوله کې دغه درمل مینونه چې بند شوي دي او کوم وسطانو چې په دغه برخه کې کار کول، او په کومه خبرتیا کې چې نن د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې وویل دي چې دوی به دا کسان د تحصیل او تجربې پر اساس په نورو بستونو کې وګماري، ساسي پان باندې اوس مهال دغه ښوونکو لپاره بدیل څه ده؟
په دې کې تقریبا څه کم شپږ زره عمله کار کوي، تدریسي او اداري خلک دي پکې، په اصطلاح مسلکي کادرونه دي. هغه چې مثلا د ښوونکو په نقش کې دي، هغه ډېره مشکله ده چې دی د نورو ساحاتو ته لاړ شي، هم تلای شي ولې نه شي تلای. خو د بیولوژي متخصص، هغه چې په بیولوژي کې نه وي، یا د فزیک متخصص، یا د الجبر متخصص، هلته موږ شپاړس مضموني او څوارلس مضموني سیستم لرو چې هر یو مضمون لپاره استادان او متخصصین دي. نو هغه استاد چې د کیمیا ده متخصص ده په پیداګوژي کې او همدغه تدریسي نظام کې، یا خون کې روزي په اصطلاح دی، معلم دی، معلمینو معلم ده، نو هغه کال ته نه وي. دا کتره وړي ترینه اداري جوړ کړي، که څه هم په افغانستان کې دا حالت شته چې تخصصي استخدام ډېر کم ده، نو دوی تخصصي استخدام ته ضرورت لري. یعنی ته که ډاکټر دی انجینر په ځای راوړي، نو دی بیا څه به کوی؟ یا دی انجینر د ډاکټر ځای ته انجینر راولي،
دا خو ګډوډي راولي. اما خو خواله دا ده چې دغه کادرونه هر کار پیسې اما خپل کار نه پیسلا بیکاره کیږي دغه عیب.
او اوس مهال دغه وسدان چې په عملا درس ورکوي دوی لګیا دي په ځانګړې توګه باندې د خزینه په برخه کې د وناسو په برخه کې د دوی دغه تربیه به څومره شاته پاتې کیږي؟ البته د ښوونکو او وسره په څنګ کې که چیرې د پانتونون نه فارغ نه شي، له ښوونځیو نه فارغ نه شي، د دې اثر به څه وي؟
د دې اثر دا وي چې ما مخکې ورز وکړو چې دوه منطقه دي، یا باید موږ دارالمعلمین، دارالعلوم، انسټیټیوټ، مکتب، ثانوي زده کړې، پانتونونه، دا ټول ولرو چې شاګرد پکې درس وایي، تعلیم وایي، او چې تعلیم یې پرکو، ډیپلوم واخیست، مبارکي ورکو چې د خدای دی برکت درکې په ژوند کې، او دی لاړ یا دکان وکړي یا یو بل کار وکړي. یو داسې مسله ده، یو داسې مسله ده چې موږ دا څوک چې فارغیږي دوی باید مسلکي استخدام ترسره شي. ډاکټران چې فارغیږي ډاکټري ته لاړ شي، او انجینر انجینري ته لاړ شي، معلم معلمي ته لاړ شي، او بل بل ته. اما د کار په مارکیټ کې که استاد راشي، د دې معلمین چې دوی فارغیږي له موږ سره 10,000 to 15,000 هر کال، د دوی موږ 2,000 هم نه سنی والی په معرفت په نظام کې. دا چې بیخي نظام هر ورځ په توسعې کې وي، هر ورځ په رښتیا کې هم وي، دا د معرفت نظام چې جمهوریت هم وایي چې بل نظام هم وي، دا خو موږ نه سو استخداموالی. هلته 1,000,000 to 1,500,000 ریزرف یا پیسلا بیکاره هر کال موږ ته د لسانس د سوی موږ لرو، هغه به کمالمی غواړي. خو واخو په بهتره ده تر 14 پاس خو شپاره سم پاس کړه، تر شپاره سم پاس بیا 13 پاس یا ماستر کړه، چې څوک ډاکټر لري هغه خو لا کړه. نو دا د استخدام موضوع کله دې سره وصل کو، دا په اصطلاح بیا ډېر نتیجه نه ورکوي. دریم بس چې ډاکټر صاحب شنواری ورته اشاره وکړه چې دا یو بیا کتنې ته ضرورت لري د کیفیت لپاره. هلته په ټولو 34 ولایتو کې موږ ته د تعلیم و تربیه پانتونونه راغلو، او په څنګ کې د موږ د تربیه معلم دغه مرکزونه هم دي. دا 14 پاس روزي عین سیستم کې تعلیم و تربیه کې هبل لسانس تربیه کوي. نو د هغوی والا موجودیت دا د موږ موجودیت په خپل نفع کوو. یعنی دا داسې له پخوانه زه دا کیسه د پخوانه درته کومه، موږ په ټولو کې دا وایو.
بیا دغه ارقام په مرکز په لوی ښارونو کې لکه کابل، ننګرهار یا هرات او په لرې پرتو سیمو کې سره یو شان و کنه؟ هلته هم داسې کسان و چې لسانس درلودو دوی په تربیه معلم برخه کې و؟
نه، موږ خو فرق کوي. یعنی ما درته ارزو کو چې موږ د استخدام چې دا هغه مسلکی ده په معرف کې، لسانس کما تراسي او هغه وایي چې زه په زراعت کې فارغ یم، دا کډیما د زراعت انسټیټیوټ ته په کار راسي، هلته صحیح. اما کدی وایي چې زه په مکتب کې په شپږم سن ته درس ورکوم، بیا زمونږ په کار نه ده. مګر دا چې د دې 13 مضمونونو نه چې موږ یې لرو، په کوم یو مضمون کې دای امتحان ورکي او پیږي کې کامیاب شي او پرایز دی، اوس کا لسانس موږ د طب ولرو، او دای وایي چې زه بیولوژي درس ورکوم او دای پکې ماهر وي ورکوي. اما کده نه یې زده، بیا خو د ته در نه ورکوي. او بیولوژي والا چې د 14 پاس دی، بیولوژي والا چې ده هغه موږ ته په درد خوري. خزه په لن مقدمه ده چې د داوود خان دی وخت د در معلمینو ایجاد د داوود خان په وخت کې سو چې شاګرد ډیر اوس موږ ته شاګرد ملیونی ده، او د فراغت د معلم چې ده هغه زرګونی ده، یعنی په زرګونو فارغ ورکو. تلته ده کمبود دی د ټولو شاګردانو چې زمنګ نه علم غواړي، او هغه الیکان چې له زده کړو نه محروم دي، 3.5 میلیون هغه الیکان چې د مکتب په عمر کې دي، دوی له زده کړو محروم دي. دا قشر هم موږ لرو، دا ریزرف دم څنګه در سره کېږده. دغه ته خدمات پکار دي، او پختله په مکتب کې د موږ تشکیلات کم دي، دوی ته معلم پکار ده، دا ټول پکار ده. د شهید داوود خان په وخت کې داسې و چې لسم ته به څوک ورسید، بیا تربیه معلم ته راوست. نو ته به لسم، یو لسم، دو لسم، دا درې کاله به یو مضمون وي، یو مثلا د شپږم صنف ریاضي به وي، دا به په دې کې ملاسو درې کاله کې ډېر پر ډېر زیات قوي سړی جوړیږي ترې نه. اوس چې بیا دی 14 مو یې نو 15 کاله سو. نو د دې 15 کاله تخصصي زده کړه دا ډېر زیات معتبره ده. اما خبره څه ده؟ لکه بیرته هغه په مرکه کې چې په شروع کې ما وویل چې دلته استخدام کم ده، یا پیسلات تعینات دا بستونه کم دي، فراغت د درمالمینونو او دی الحاقی او دی مراکز حمایوی دا ډیر زیات ده دا موږ نسونی ولای دوی ډیر زره فارغیږي د موږ تشکیل د دولت 2000 برته لري نو دا به څنګه کیږي سره چې لسانس هم موجود وي ډیر زره دوی هم موجود وي او څلور زره لسانس هم موجود وي خو نه کیږي سره برابر ده کیږي نه دا مثلا
ډیر زیات مننه کورودان ننګ صاحب له تاسو له اسف ننګ او همدارنګ د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری نه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړو له تاسو ریدونکو هم نړۍ مننه دا چې خبرونه وخت کم ده نو له تاسو سره خدای پامانی کو تر بل خبرونه خېچاري
لری دغرا گور گوری داسته خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می تری دی یوان دوانا سفلے می تری دی یوان دوانا لکلنری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوان دوارا سپنے میں پری دی یوان دوارا تسیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں ساوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے اکڑے نہ گر گرو لمستے سر کرم خر سے تورے گور گورے یا براوڑا نورے گور گورے یا براوڑا نورے گور گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس دنگا آواز دے مت بیان راغل گور گورے اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا
ساری کاندی دوی خخکاریگی پاکو جامو کی دای خبره پکتابو کی زمالاس